د مینه پیغام.
زمون کلیسیا یعنی جماعت. زما ګران اوریدونکو، کلیسیا یعنی جماعت ته په خیر راغلی. زما ګران اوریدونکو، د پروګرامونو په دې سلسله کې به موږ تاسو ته یو ښکلی شان پروګرام وړاندې کوو، او د دې پروګرام نوم دی حضرت داود علیه السلام.
ندیم ارورا، ډیره مهرباني، زه خو ډیر زیات اوږې شوم.
زیدی رورا، نوره روټۍ واخله.
نه نه رورا، ډیره مننه، ما خو په مړه ګیډه روټۍ وخوړه، ډیره مهرباني.
رورا، ستا خپل کور دی، نوره روټۍ وخوره.
تا خو ډیره لږه روټۍ وخوړه، عدیله تم واخله کنه، ته ولې شرمېږي؟
پروین خورې، ډیره مهرباني، ډیر مزیدار خوراک وو، ما ډیره ډوډۍ وخوړه.
عادله، دومره ښکلی خوراک په تا ته کم ځای ملاویږي؟
آیا موږ ټولو ډوډۍ وخوړه؟
شمیم خورې، مهرباني وکړه، لوښي اوچت کړه. ناصره بچې، ته د ترور سره لږ مدد وکړه.
ډېره ښه ده مورې.
که تاسو ټولو کار ختم کړی وي، نو عبادت به شروع کړو.
بالکل، ولې نه ندیمه؟
ندیمه رورا، موږ نن د دې مقصد دپاره دعا وکړه او روژه ونیوه چې خدای پاک په دې وطن کې زموږ مدد وکړي، چې دا هغه د نوم گواهی ورکو. دا ستا مشوره وه چې موږ ټول دې روژه ونیسو او بیا دا یو ځای ماته کړو، او دا یو ډیره ښه مشوره وه. ډیره مهرباني ندیمه رورا.
ندیمه رورا، نن چې ما روژه نیولې وه، نو دې روژې نه ماته ډیره مزه میلاو شوه، او ما دا محسوس کړل چې په راتلونکي ورځو کې به خدای پاک زموږ په ملک کې ډیر لوی لوی کارونه وکړي.
زیدی رورا، ما هم ستا په شان مخصوص کړل. ما د عیسی مسیح سره لوس کړی دی چې د خلکو په وړاندې به زه د هغه گواهی ورکوم، او ما هم د خلکو سره د دې په حکله خبرې اترې شروع کړې دي، او کله چې عبادت ختم شي، نو زه به تاسو ته ووایم چې ما سره څه شوي دي.
آمین. نو راځئ چې په خپل جومات کې عبادت شروع کړو. نن به عادل په عبادت کې زموږ رهنمایي کوي.
راځئ چې عبادت د خدای پاک د حمد و ثنا نه شروع کړو.
ماشومانو، مسیح مهربان دی، د وړو هغه تل مهربان دی. ماشومانو، مسیح مهربان دی، د وړو هغه تل مهربان دی. ماشومانو، مسیح مهربان دی، د وړو هغه تل پل تکلیف ټول هغه تا بیان کړي، په غم جانو هغه مهربان دی. پل تکلیف ټول هغه تا بیان کړي، په غم جانو هغه مهربان دی. ماشومانو، مسیح مهربان دی، د وړو هغه تل نگهبان دی. د وړو هغه تل نگهبان دی.
آمین. تیر ځل موږ دا سلا کړی و چې موږ به د حضرت داود علیه السلام د ژوند مطالعه کوو، او موږ دا هم ویلی وو چې موږ به په دې باندې غور او فکر کوو. نو راځئ چې د دې په حق لا خبرې اترې وکړو.
ندیمه رورا، موږ د حضرت داود علیه السلام د ژوند په حق لا ډیر څه زده کړی دي، او نن به موږ د هغه ټولو ذکر کوو.
ضروری نه ده چې موږ د هر یو څه ذکر وکړو. راځئ چې موږ نن په عملی خبرو باندې غور وکړو. د ټولو نه وړاندې به راته څوک دا ووایي چې حضرت داود علیه السلام څوک وو؟
زه به راته ووایم. ندیم ارورا، حضرت داود علیه السلام د حضرت یسی زوی و، د چا تعلق چې د بیت لحم سره و، د هغه ورونه و، او هغه د ټولو نه کشر و. موږ په اول سیمویل کې او داغې پشپاړسم باب او په دولسم آیات کې د حضرت داود خوبیانې کتلی شو. موږ ته کتاب مقدس خودنه کوي چې د هغه ویښته سره بخنو او ډیر ښکلی صورت یو. د ساول بادشاه یو سپی وویل چې حضرت داود علیه السلام په موسیقۍ کې ښه ماهر و. هغه یو تکړه او جذباتي سړیو او خدای پاک دا غملو.
حضرت داود علیہ السلام یو شپونو،
هغه یو بهادر سړیو ځکه چې هغه یو میلو او یو ازمرے مړ کړو. او موږ ته دا هم معلومه ده چې خدای پاک هغه د یو بادشاہ په حیثیت غوره کړو. کله چې خدای پاک وفرمایل چې د ساول پځې حضرت داود علیہ السلام بادشاہ غوره کړه، نو هغه داود بادشاہ مقرر کړو، نو هغه حضرت داود علیہ السلام مسکو.
نیلا خوری، ستاسو ډیره مهرباني، تا یو خبره هم نه ده هېره کړې. دا د حضرت داود په باره کې یو مکمله پیژندګلو ده. راځئ چې په هغه خبرو باندې غور وکړو کمی چې موږ د حضرت داود د ژوند نه زده کوو.
ندیم اروره، ته خو همیشه موږ ټولو ته وایې چې خبرو اترو کې څه واخلی، او کله چې ستا نمبر راشي نو بیا وخت ختم شي. خو نن به ته موږ ته د دې پاک له خودنه کې
ټیک ده. اولنی سیس چې کوم موږ د حضرت داود علیه السلام په باره کې زده کوو، هغه د هغه او د جاتی جولیت د جنگ په حق لدی. زه تاسو نه یو سوال کول غواړم، آیا تاسو ته معلومه ده چې د حضرت داود علیه السلام نه علاوه نور ټول خلک د جاتی جولیت نه یریدل؟ حالانکه حضرت داود علیه السلام یو ځوان الکو او جاتی جولیت یو تکړه ځوان وو، او هغه د جنگ د پاره خپل ځان سره توره هم اخیستی وه.
دا جی، ما د دې سوال پاک له ډیر زیات سوچ وکړ خو هیڅ جواب راته ملاو نه شو.
د دې په حق لا د پیژنګلو د پاره موږ با یو حواله لولو، او دا حواله د اول سیمویل ولسم باب اتم آیت نه تر یو لسم آیت پورې ده. مهرباني وکړئ شمیم دا لګه زما د پاره وللی.
جولیت ادریدو او د اسرائیلیانو لخکر ته چغه کړه چې تاسو هلته څه کوئ؟ د جنگ د پارم کتارونه ولی جوړ کړی دي؟ آیا ولی ز فلسطینی نه یم او تاسو د ساول خادمان نه ایسو؟ یو سړی خوښ کوي چې دلته راشي او زما سره جنگ وکي. که هغه زما سره جنگ وکي او ما ووژني، نو موږ به بیا ستاسو غلامان یو. خو که زه یې وګټم او هغه ووژنم، نو تاسو به زموږ غلامان یئ. زه وایم چې نن د اسرائیلیانو په لښکر کې داسې څوک شته چې زما سره جنگ وکي، او ما له داسې سړی راکوي چې ما سره جنگ وکي. کله چې ساول او د هغه سړو دا واورېدل، نو هغوی خواره واره شول او سخت ویرېدل.
تاسو واورېدل چې جولیت څه وویل؟ هغه سره داسې څه وو چې خلک به ترېنه یارېدل. هغوی نه صرف د هغه د لوړ قد نه یارېدل، بلکې څه چې هغه وویل نو د هغې نه هم یارېدل. جولیت څه ویلي وو؟ هغه دروغ وویل او خلکو هغه ومنل.
ندیم ارورا، هغه دا وویل چې داسې څوک را وباسئ چې په میدان کې ما سره جنگ وکړي. په دې کې د دروغو څه خبره ده؟
زیدی رورا، اتم آیت ته وګورئ. کله چې هغه وویل زه فلسطینی نه یم او تاسو د ساول خادمان نه یئ، په اصل کې هغه د ساول خادمان نه وو، بلکې هغه خود ژوندی خدای پاک خادمان وو. او هم دا هغه فرق دی کوم چې د حضرت داود علیه السلام او د خلکو په میس کې وو. کله چې جولیت دا وویل چې هغه د ساول خادمان دی، هغه ټولو خپل بادشاہ ساول ته وکتل، نو د هغه بادشاہ د مضبوطوالي په ځای بے حوصلې او بیزلو او یری واخیستلو، نو بیا هغه هم ویریدل. خو حضرت داود علیه السلام ته دا معلومه وه چې هغه د ژوندي خدای پاک خادم دی. حضرت داود علیه السلام مالک خدای ته قتل، ځکه چې د هغه خدای پاک د هیچا نه نه یریږي. حضرت داود علیه السلام ته د خدای پاک د طرف نه طاقت ملو شوی وو، نو بیا هغه ته معلومه شوه چې جولیت کمزور دی، او حضرت داود علیه السلام د جولیت نه زیات زورور او مضبوط دی. هم دا وجه وه چې هغه ورته وویل دا هغه ورځ ده چې مالک خدای پاک ته ماله په لاس کې راکړي. او حضرت داود علیه السلام فوجیانو ته په ښکاره ده ویلي وو چې دا ناسونه ته فلسطینی څوک دی چې د ژوندي خدای پاک لښکر ته وایي چې زما سره جنگ وکړي؟
اوهو، خلک ولې په دې خبره پوه نه شول؟ ندیم ارورا، ولې خلک په دې ونه رسیدل؟
عادل ارورا، بعضی وخت موږ هم داسې کوو.
ندیم ارورا، هغه څنګه؟
کله کله موږ د شیطان خبره منو، نو بیا زموږ په زړه کې یاره پیدا شي او دې سره زموږ په ژوند کې خرابې راشي.
دا جی، زه ستا په خبره پوه نه شوم، آیا ته موږ له یو مثال لا کول شي؟
ناصره بچي، تیره هفته تا موږ ته ویلي وو چې تا ته د دې خبرې امید نشته دی چې ستا ملګری به په عیسی مسیح باندې ایمان راوړي او کنه. او تا موږ ته دا هم ویلي وو چې کچري هغه ایمان راوړي نو دا به د بل چا په وسیله سره وي، د چا ایمان چې به زمانه نور زیات مضبوط او خوي. ناصره، هغه ابلیس وو چا چې ستا په زړه کې دا شک اچولی وو او تا د هغه دروغ منلی وو، او هم دا وجه ده چې تا خپل ملګري سره د مالک عیسی مسیح په حق لا خبرې ونه کړې شوې. شیطان ته وغولولې چې ته خپل ځان ته او خپل طاقت ته وګوري، او ته د هغه خلکو په شان ناکامه شوې چا چې صرف ساول ته وکتل او ویریدل.
دا جی ستاسو خبره بالکل صحیح ده. بېشکه شیطان زما په زړه کې دا دروغ اچولی وو، او په دې هفته کې ما د خپل ملګري سره خبرې شروع کړې او هغه هم زما خبرې ښه په غور سره اوري.
ناصره بچې، کله چې تا عیسی مسیح ته وکتل نو بیا ته د دې قابل شوې چې هغه د دروغو دیوال دې مات کړو. ځینې خلک وایي چې هغه سړی سګرټ سکل نشي پرېښودی ځکه چې اوس هغه د هغې غلام شوی دی. دا دروغ دی. هغې له پکار دی چې مالک عیسی مسیح ته وګوري. هغې له د پیژندلو ضرورت دی چې د دې زنځیرونو نه د خلاصېدلو دپاره هغې د مالک عیسی مسیح نه طاقت حاصلولی شي. اولنی سبق په دې ځای باندې ختمیږي، څوک به دویم سبق شروع کړي.
ندی مازه به شروع کوم.
خا پروین شروع کئ.
زه د یونتن او د حضرت داود علیه السلام مینې ته ډیره زیاته حیران یم. د کلام مقدس د اول سمیول په سپاره کې په اتلسم باب او اولنی آیات کې لیکل شوی دی، کله چې حضرت داود علیه السلام خبرې ختمې کی نو هغه د بادشاه زوی یونتن سره ملو شو. هغه د داود سره یو بدن شو او دا هغه سره د خپل ځان په شان مینه کوله. او دریم او شپږم آیات مونږ ته خود نه کوي. یونتن داود لا د دوستۍ لاس ورکو ځکه چې دا هغه سره د خپل ځان په شان مینه کوله. هغه چې کومه چوغا اچولې وه هغه اوویسته او حضرت داود علیه السلام لې ورکا. خپل ازغره، توره، لنده او خپله پټۍ هم هغه لا ورکا. زما ملګرو، تاسو کتل چې هغه د حضرت داود علیه السلام سره څومره مینه کوله. او کله چې یونتن ویریدو
نو حضرت داود علیہ السلام ورته سو ویل.
هغه ورته ویل، زما رور یونتنا، زستا په غم غم جنیم، ته په ما باندې ډیر ګرانی، ستا مینا زما د پاره سمره خدا، د خزو د مینې نه هم زیاته. یونتن ته معلومه وا چې حضرت داود علیہ السلام با د هغه په زی بادشاہ شي. هغه ته دا هم معلومه وا چې داغه د لاس نه به هر څه لاړ شي، داغه خپل محل، خادمان او دالویه مرتبه، یعنی ټول هر څه به تلاړ شي. خو د دې هر څه په باوجود به بیا هم هغه د حضرت داود علیه السلام له نفرت نه کولو، او حضرت داود علیه السلام سره به د خپل ځان په شان مینه کوله. هغه دې ته تیار و چې هغه خپل بادشاہت خپل ملګري لور کی. ما د څه وخت د پاره په دې خبرو اترو باندې سوچ کولو چې په مونږ کې څومره داسې کسان دي چې هغه د یو بل سره داسې مینه کوي. که چېرې یو ورځ زما ملګری زما ځای واخلي نو زما رد عمل به داغه د پاره سوي. آیا زه باغه سره دمره مینه لرم چې هغه به خپل مقام ورکم؟
مورې، فرض کا که څوک زما ځای یعنی زما مقام اغستل غواړي، نو ته دا ویل غواړې چې زه ور سره د یونتن په شان سلوک وکم؟
ناصره بچې، یو وخت داسې و کله چې ماته دا معلومه شوه چې کومه ښځه ما سره کار کوي هغه زما په ځای منیجره جوړه شوه. خو دا ځل نمبر زما و، د هغه خزی نمبر نو چې هغه منیجر جوړ شي. په دې خبره باندې زما زړه ډیر زیات خپه شو. خو مالی خدای پاک ما ته وښودل چې ما له د هغې سره څنګه مینه ساتل پکار دی. خدای پاک ما ته وښودل چې د هغې سره د خپل ځان په شان مینه وکم. کله چې ما هغې سره مینه کول شروع کړل نو په دې عمل باندې هغه ډیره حیرانه شوه، او ما ته وویل که چرستا په ځای نور څوک وي نو هغې به ما نه نفرت کولو. نو ما هغې ته په جواب کې وویل چې زه تا سره مینه کوم، او مالک دې پاک نه دا دوا غواړم چې هغه رس په ورځ زموږ مینه زیاته کی.
پروین خورې، ډېره مننه، تا خو ډېرې ښکلې خبرې وکړې. اوس بل څوک سویل غواړي؟
او زیدی رورا، زه سویل غواړم.
ډېره ښه ده شمیم خورې، تاسو خپله خبره وکړئ.
ما د هغه عزت په حق له سوچ کولو کوم چې حضرت داود علیه السلام پخپل زړه کې د خدای پاک د پاره لرلو. بیشکه چې حضرت سعول بادشاه غوښتل چې داود علیه السلام قتل کی، هغه هغه یو ځای بل ځای الټولو. خو کله چې حضرت داود علیه السلام ته د سعول د ختمولو موقع په لاس ورغله، نو هغه د داسې کولو نه انکار وکړو. کله چې حضرت داود علیه السلام ته دا موقع ملو شوه، نو هغه صرف د هغه د چوغې نه یو ټوکړه کټ کا، او په دویم ځل باندې چې کله هغه ته موقع ملو شوه، نو هغه د سعول نه نیزه واغشته. حضرت داود علیه السلام خپل ملګرو ته وویل، مالی خدای دې داسې نه کړي چې زه خپل آکا سره داسې وکم او یا د هغه خلاف خپل لاس اوچت کړم. بل چا به کیدای شي چې هغه ته دا ویلي وي چې د بادشاه د مړ کولو او د هغه نه د بادشاهت د اغوستلو دپاره دا ډیره ښه موقع ده، ځکه خو هغه خدای پاک تاله په لاسو درکو، هیڅوک به هم په تا باندې الزام ونه لګوي. خو د حضرت داود علیه السلام په زړه کې د مالی خدای پاک دپاره ډیر عزت وو. هغه ته معلومه وه که چېرې هغه سعول ووژني، نو دا د خدای پاک په نظر کې ګناه ده، او کله چې زموږ زړونه د خدای پاک د یری نه ډک وي، نو بیا موږ لوی لوی کارونه کولی شو.
زما رونو خویندو، وګورئ کنه، کله چې سعول په جنگ کې مړ شو، نو یو کس حضرت داود علیه السلام له ورالو او ورته وویل چې ما بادشاه مړ کړی دی. دا هغه خیال و چې حضرت داود علیه السلام به هغه له انعام ورکړي، خو د انعام ورکولو په ځای حضرت داود علیه السلام د هغه نه ډیر خفه شو او ورته وویل، تا دا جرأت څنګه وکړ چې د مالک خدای خوښ کړی شوی بادشاه دی ووژه؟ بیا حضرت داود علیه السلام خپل یو سپاهی ته حکم ورکړ چې دا سړی دی ووژل شي.
حضرت داود علیه السلام نه صرف د مالک خدای پاک نه یریدو، بلکې په خپل ځان باندې هم کنټرول و. که چېرې هغه سعول مړ کړی وي، هیڅ چاته به پته نه و لګېدلی چې په هغه باندې څه شوي دي. حضرت داود علیه السلام د حکمت نه کار واخیستلو. کله چې سعول ته دا معلومه شوه چې حضرت داود علیه السلام د هغه د قتل نه انکاري شوی دی، نو بیا هغه حضرت داود علیه السلام له برکت ورکو. کله کله موږ خلکو ته هم هغه شان درد ورکو لکه څنګه چې هغې موږ له درد راکړی وي، او دې سره دا مسله نوره غټېږي. خو کله چې موږ خپل ځان باندې کابو وساتو او د عقل نه کار واخلو، نو موږ د هغې ملګري جوړ شو.
ندیم ورورا، دلته زه هم سویل غواړم.
او عدله ووایه،
د هغه ټولو سیزونو باوجود کوم چې حضرت داود علیه السلام کړی وو، او هغه ټول زبرونه کوم چې په هغه باندې نازل شوی وو یا هغه لیکلی وو، د دې باوجود حضرت داود لویه ګناه وکړه. هغه د بیت سبا سره زنا کړی وه. هغه خپل ملګري په جنگ باندې واستول، خو په خپله په کور کې پاتې شو. هغه هم ناراسته شوی وو، او دې سره شیطان ته موقع میلو شوه چې هغه د ګناه په جال کې راګیر کړي. کله چې موږ سره د کولو دپاره څه کار نه وي، نو موږ هم هغه وخت شیطانی سوچونه کوو، او شیطان زموږ په دماغو کې غلط سوچونه اچوي. موږ له هر وخت دې خبرې ته تیار اوسېدل پکار دي چې موږ څنګه خپل خیالونه د خدای پاک سره مشغول وساتو.
او بالکل عدله، ستاسو خبره بالکل صحیح ده. زموږ دماغ چې کله پریشانه وي، نو موږ له نه دي پکار چې خپل دشمن له دا موقع په لاس ورکو چې هغه دې زموږ ذهن سره لوبې وکړي، او چې څنګه غواړي هغسې دې استعمال کړي. د هغه خدا خواهش وي چې هغه زموږ په ذهن کې کنده وکني، او اور سره دې هغه بالکل تباه او برباد کړي. نو زما ملګرو، بالکل هم داسې د حضرت داود علیه السلام سره اوشول، او بیا هغه ګناه وکړه.
زیدی رورا، زه هم د دې په هکله باندې یو څو خبرې کول غواړم. کله چې حضرت داود علیه السلام د خپلې ګناه په ټولو کوشش کولو، نو هغه یو بله ګناه هم وکړه. د هغه خیال دا و چې د بیت سبا د خاوند د مرګ سره به هغه ته سکون میلو شي، او بل چا ته به د هغې خبرې پته ونه لګي څه چې هغه کړی وو. خو کله چې هغه داسې وکړل، نو د هغه مسله نوره هم خرابه شوه. کلام مقدس موږ ته دا وایي چې خدای پاک د هغه نه خفه شو، او کله چې موږ خپلې مسلې د خپل سوچ په مطابق حل کوو، نو موږ په نورو زیاتو لانجو او مسلو کې غورځېږو. موږ له دې زده کول پکار دي، کله چې موږ په مصیبت کې یو، نو د ټولو نه اهم کار کم چې موږ له کول پکار دي، هغه دا دی چې مالی خدای لرا شو، نو هغه به موږ ته وښایي چې موږ له څنګه په هوښیارتیا سره عمل کول پکار دي.
شمیم، څه چې تا وویل هغه بالکل رښتیا دي. شیطان د فارغ وخت د لاسه په حضرت داود علیه السلام باندې حمله وکړه. خو که چېرې موږ د حضرت داود علیه السلام سره د حضرت یوسف علیه السلام موازنه وکړو، نو آیا تاسو ته معلومه ده چې ولې حضرت یوسف علیه السلام په ازمیخ کې په شیطان باندې غالب راغلو؟
حضرت یوسف علیه السلام د ازمیخ نه اوتختیدو، خو حضرت داود علیه السلام ازمیخ له مکور کا چې دا غزړو او دماغو باندې عملو کی.
ډیر ښه، سچې بایبل مقدس ویلی وو حضرت یوسف علیه السلام هغه ومنل، هغه د خپلې ځوانۍ د خواهشونو نه اوتختیدو. په دې طریقې سره هغه خپل ځان د شیطان د جال نه بچ کو. خو د دې برعکس حضرت داود علیه السلام د هغه ښځې په هکله تپوسونه کول شروع کړل، او خپل غلط خیالونه یې د هغه ښځې په هکله ځغلول شروع کړل.
دا جی بالکل هم هغه شان لکه څنګه چې بی بی هوا د مار سره خبرې اترې شروع کړې، او په آخره کې هغې هغه جنگ بایلو.
ناصره بچی، بالکل داسې ډیر مثالونه دي په کم کې چې د خدای پاک خلک په ازمیخ کې پریوتی دي، او د دې نتیجه دا نه ده چې هغې وبایلله. موږ له پکار دي چې د شیطان غلطه اندازه نه لګوو، ځکه چې هغه کله هم په موږ باندې غالب راتلی شي. راځئ چې موږ دعا وکړو او خپل زړونه خدای پاک له ورکو. راځئ چې خدای پاک ته خواس وکړو چې هغه دا ټولې خبرې زمونږ په زړه کې قائم وساتي.
مالک خدایا، د نننې خودنې د پاره موږ ستا شکر کوو. زه تا ته مننت کوم چې ما ته وخایا چې څنګه موږ د شیطان نه بچ پاتې شو. مالا توفیق راکا مالک خدایا، مالا طاقت راکا چې زه همیشه ستا طرف ته وګورم او پتا نظر وساتم. دا دوازه د مالک عیسی مسیح په نوم کې غواړم.
آمین. اے مالک خدایا، زه تا نه دا دعا غواړم، ما ته دا وخایا چې زه د خپل رونو خويندو سره داسې مینه وکم لکه څنګه چې زه د خپل ځان سره کوم. اے خدایا، ته زما مدد وکا چې زه همیشه د هغوی سره مرسته او مدد کولو لپاره تیار یم. آمین.
ندی ما د دین وړاندې چې دوا ختم شي، زه سویل غواړم.
جی پروین، تاسو خپل خبره وکي.
ندی مزه په دې خبره باندې ډیره زیاته حیران یم چې څنګه خدای پاک د حضرت داود علیه السلام په حق له داسې وویل. د حضرت داود زړه زما د زړه په مطابق دی. هغه څنګه په دومره لویه ګناه کې پریوتو؟ خو بیا ما ته دا احساس شو چې د ګناه نه نور هیڅ څیز هم زیات مضبوط نشته. راځئ چې خپل ژوند ته وګورو چې کله موږ دوا کوو نو عاجزۍ سره دی وکړو، هسې نه چې تندوکو خورو او را وغورځېږو.
آمین. راځئ چې خپل دعا جاری وساتو. اے مالک خدایا، تمہاره دا تو فکر کړه چې زستا په لاره اوچلېږم. ستا مخ دې په موږ باندې جلوګر شي، او خپل پاک روح نه موږ مامور کا د غرور او ګناه نه موږ وساته. آمین. تاسو ته به یاد وي په تیره هفته کې موږ د گواهی ورکولو په حق لا خبرې اترې کړې وي. آیا موږ دا ویلی شو چې په تیره هفته کې موږ چاته د عیسی مسیح په حق له ویلیو؟
دا جی که ستاسو خوښه وي نو زه به راته ووایم.
ناصره بچی، ولې نه، تاسو ووایي.
دا جی ما خپل ملګري اکبر سره د دې په حق لا خبرې اترې شروع کړې دي. ما تاسو ته تیر ځل ویلی وو چې زما د هغه نه هیڅ امید نشته، خو په دې هفته کې خدای پاک موږ دواړه یو بل ته ډیر نږدې کړو. هغه د خپلو مسلو په هکله ما سره خبرې اترې شروع کړې، او موږ ډیر ښه ملګري جوړ شو. په تیر زیارت ما عادل ماما را وغوښته، او موږ دواړه د اکبر سره د ملاوېدو دپاره لاړو. زه جومات ته دا درخواست کوم چې د اکبر دپاره دعا وکړي، دپاره د دې چې مالې خدای د هغه په ژوند کې کار وکړي.
آمین. نور څوک سویل غواړي؟
ندیم ارورا، ما خپل ملګری سویل سره خبرې اترې شروع کړې دي. دا هم هغه سړی دی د چا دپاره چې ما تیر ځل دعا کړې وه.
نو بیا څه وشو؟
ندیم ارورا، زه صرف یو ځل د هغه سره ملاو شوی یم، او په راتلونکي زیارت باندې به ورسره بیا ملاویږم.
ما هم د نګت سره خبرې اترې شروع کړې دي، څوک چې ما سره په دفتر کې کار کوي.
ډیر ښه، دا سخکاری چې کوم سیزونه موږ زده کوو په هغه باندې عمل هم کوو. ما هم د خپل ملګری عبید سره د دې په حق لا خبرې اترې کړې دي. کله چې ما هغه ته د عیسی مسیح په حق لا وویل، نو هغه په دویم ورځ مال بیا راغلو. د دې ټولو هو کارونو لپاره موږ د مالک عیسی مسیح شکر ادا کوو. مالک خدای دې زموږ مددگار وي د پاره د دې چې د هغه فرمانبرداري وکړې شي. زما خوږو ملګرو، په راتلونکي هفته کې به منګ د نایلې خور او د زیدی رور په کور کې ملاویګو. مالک خدای دې پتا سټولو پل رحم او فضل وکي.
آمين.
زما گرانو او خوگو مینوالو، تاسو خو زمونږ دا ښکلی شان پروګرام واورېده او زه امید لرم چې دې نه به تاسو ډېر څه زده کړي او دا به ستاسو ډېر زیات خوښ شوی. خو اوس مونږ غواړو چې د پروګرام په اخر کې تاسو له خپل د ټیلیفون نمبر درکو، که چېرې تاسو په زړه کې څه قسمه سوال لرئ یا مونږ له څه مشوره راکول غواړئ، نو تاسو به په دې نمبر مونږ سره رابطه کوئ. زمونږ د ټیلیفون نمبر دی 0013 30 88 039، یعنی 001330 77 680 39. خدا خبر یاد ساتئ چې کله تاسو مونږ ته ټیلیفون کوئ او تاسو په ټیلیفون باندې کم پیغام اورئ، نو هغه پوره اورئ، ځکه چې د دې په مدد سره بیا مونږ تاسو سره رابطه کوو. او زما خوږو ملګرو، که چېرې تاسو مونږ سره په ایمیل باندې رابطه کول غواړئ او مونږ له خپله رائے راکول غواړئ، نو زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pushtoradio.org. او زما ګران اوریدونکو، که چېرې په څه وجه باندې تاسو زمونږ پروګرام وانورېدی شئ یا تاسو زمونږ نور زاړه پروګرامونه اوریدل غواړئ، نو دا به تاسو ته په دې ویبسایټ کې ملاویږي. زمونږ د ویبسایټ پته ده www.pushtoradio.org یا .net. او زما خوږو اوریدونکو، تاسو د پاره بل ر خوشاله خبره دادا، که چېرې تاسو روحاني گیتونه یا داسې د نورو کتابونو مطالعه کول غواړئ چې دا غي په وجا تاسو ته روحاني ترقی ملاو شي، نو دا زمونږ په دې ویبسایټ کې موجود دي. زمونږ د ویبسایټ پته دادا www.pushtozere.org یا .org.